یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمه 12 بجې شوې. ز اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه درم انکا کړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابورې چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې د حد سود همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد پاړه مشورې روانې دي. د ترڅنګ د کابل خاریان په دې خار کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنو اندېښنې ښیي. وایي پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو شمېر نور مسایل پر روانه خبرونه کې هم لرو، خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد شدیده جګړه روانه ده. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي او په اوکراین کې نن د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج ولسوالۍ کې چې یو ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخ ته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیول شي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې د وجود نه پاک ساتل شي.
د بدخشان سیمه ییزو چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې په ورځ د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړ چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت لاریون روان دی. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د لاریون ګډونوال د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بند کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
د لارین پر محل لولسونه غواړو چې سکوت مات کی او ژغ پورته کی چې پروانه جګړه کې نور ونه وجلسو او ترڅنګ د جګړې پر شکیل اړخونه باندې ژغ کوي چې نور جنگ بس دی او باندې لان کړی او یو دایمي سول ته ورسیږي.
خاغلی وطن دوست وویل چې د سولې ولسی حرکت د مزار شریف له لاریون سره په یو وخت کې په پلازمینه کابل او په ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې هم غونډې جوړې کړې دي. د وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت د افغانستان د سولې په خبرو کې پټې معاملې نه غواړي او هیله لري چې روانې خبرې باید شفافې وي او خلک له جزئیاتو خبر وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي ژر به د ریل ګاډي په وسیله د لومړي ځل لپاره له حیرتان څخه چین ته افغاني تجارتي محصولات صادر شي. د سوداګرۍ وزارت سلاکار ویندوی سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت د حیرتان بندر او چین ترمنځ د ریل ګاډي تګ راتګ به ډېر ژر رسمن پیل شي. خاغلی سمیر همداراز وایي چې د افغانستان صادرات یو میلیارد ډالرو ته رسېدلي، خو حکومت هڅه کوي چې د صادراتو ارزښت دو میلیارد ډالرو ته ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي. لکه چې اردوغان په 2018 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د بدلون د لارې خپل اجرایي واک زیات کړی. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کیږي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي غوره کیږي. د ترکیې په 2.3 میلیون وګړو کې 50 میلیونه ولکه د رای ورکولو په شرایطو برابر دی. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دې هیواد 15 میلیون وګړي چې د رای ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوړه کړي چې په اوکراین کې د دې هیواد په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته سوله ټینګه کړي او فساد له منځه یوسي او همدا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیترو پروشنکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملت پالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څېرو ګډون ځانونه کاندید کړي چې په تېرو 15 کلونو کې سیاسي مبارزه کړې او په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي دي. د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو له مرکزونو وروسته اعلان شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي. د وویل کله چې نهیلي خلک د نوي ژوند په لټه خپل اصلي ټاټوبی پرېږدي، سمه نه ده چې د هغوی مخه ونیول شي. پاپ پرون مراکش ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وویل د مهاجرت مسله به هیڅکله د خنډونو یا د لارو په بندولو حل نشي. پاپ د مراکش په پلازمینه رباط کې د یوې کاتولیک خیریه مؤسسې په یو مرکز کې له پناه غوښتونکو سره وکتل. د امازون کمپنۍ له لوري یو کرایه شوی امنیتي پلټونکی وایي چې د سعودي عربستان چارواکو د امازون شرکت د اجرایه رئیس جیف بیزوس ټلیفون هک کړی او د هغه شخصي معلوماتو ته ځان رسولی و. دغه پلټونکي ګاوین د بیکر پرون د ډیلی بیست ورځپاڼې په ویبپاڼه کې لیکلي د دوی پلټونکي او څو متخصصان په پوره باور دې نتیجې ته ورسېدل چې سعودیانو د بیزوس ټلیفون ته لاسرسی پیدا کړی او شخصي معلومات یې ورڅخه اخیستي دي. د امازون شرکت اجرایه رئیس جیف بیزوس د نړۍ تر ټولو ستر میلیارډر دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه چې بیزوس خاوند دی، تیر کال په استانبول کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی خبر خپور کړی و. گافن د بیکر وای چې سعودي عربستان د ورسپانه ته د یو لوی دښمن په سترګه ګوري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. که غواړی دا او نور مسائل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود و یک مرجع واحد برای
اخوا. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان پر غنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تیرې ورځې نه چروانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د دفاع وزارت ویان قیس منګلو په یو بل راپور کې باور چې د کابل خار اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنې اندېښنه خي وای. پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
نو هم ترین اوزی 13 اوزی 18 ساده منتقیمه تو شو تو روز نه سکه دا اینجا د قتل نشو دوزی نشو اختطاف نشو اقدر زیات نگاران کننده است که بوده شوم.
په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د خاروالۍ او په انتخاباتو کې ګډون کوي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې در سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله چې نن یې په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې با عزت او تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه ده ښه تمثیل کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي. افغان صاحب همدغه غونډې ته تللی او دا موضوع تعقیب کړی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو ناوړه استفاده کړې ده. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ نن په کابل کې بې غونډې ته وینا کوله وویل چې بحثونه روان دي چې د دغو هڅو د توحید لپاره یو واحد رهبری رامنځته شي. هغه وایي په دغه ورځو شپو کې بحثونه روان دي. ټولې هڅې چې د سولې لپاره کېږي سره توحید سي او د هڅو د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری ایجاد په اړه مشورې روانې دي څو د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه رهبری به د سولې ټول فعالیتونه سره واحد او متمرکز کړي څو د افغانانو ښه استازولي وکړای سي. اجرایي رئیس وایي اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دا دوی وویل چې افغانان نه غواړي چې بیرته تاریخ ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. اکرم صاحب، دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، له پخواني جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی د سولې عالي شورا رئیس، همدارنګه له یو شمېر نورو با نفوذو مطرحو څیرو سره غونډې درلودې تر څو پورې د سولې لپاره یو واحده رهبري رامنځته کیږي. دې سره په خوا کې د سولې لپاره بیلابیل هڅې روانې دي. په مسکو کې غونډه وسوه چې په هغه کې افغان سیاستوالو ګډون کړی و. همدارنګه په قطر کې د سولې په اړه باندې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي، او افغان استازو له وسه پورې د سولې په اړه مستقیم طالبانو سره خبرې ته نه دي حاضر شوي. راتلونکي کې معلومه شي چې دغه نوی رامنځته کېدونکی رهبری به طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړای شي او به نه سکړي او په دې کې به څوک وي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبری د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
نموږه غل ازادي راډیو نوري. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وای جګړه تیز ده خو پرمختګ پکې شوه. خو د دې ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي، وای چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتواله روان دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت وایان قیس منګل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تک کړي او ډیر ژر به له لاسوتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تیر ورځ نه چروانه و. هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختتک شوی دی، تاسو یې عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه صحې چې دښمنان د دې وطن یې خو صحو باندې عملیاتونه کړی ول، هغه به د دې وجود نه پاک شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبد الله ناجی ازادي راډیو ته په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خاغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دي. خاغلی ناجی تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنج خوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حمله په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي دي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې داغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او داغه په اساس اغه با تجربه او په محل په خلک او افسران هغه د روټیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړ، یعنی تخار ته، سمنګان ته، قندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. د بدخشان ولایت اوسیدونکو هم د ارغنج خوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلې سیمې بیرته وننیول شي، پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمينه برابر شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو هم دا اوس زموږ پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس هم فیروزه عزیزي د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې نن د بازګر ورځې د نمانځنې په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون پرانستل شو. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جشن د دغه وزارت د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی چې پکې د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو څلوېښت غرفې نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې نندارتون کې د چرګانو او مچیو ساتلو فارمونو تولیدات لکه مربا او اچار او دغه شان د ښځو لاسي صنایع شامل دي چې د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې 200 کلیوالې ښځې د دغه وزارت د پراختیا پروژې نه برخمنې کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د ښځې چې په مستقیم ډول د انجل ولسوالۍ د څارویو په مدیریت کې ښکېلې دي د لبنیاتو د پراختیا او د کلیوالو د کورنیو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورته دا خدمات رسېدلي دي. نوموړی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو په همکارۍ په دغه ولایت کې د شیدو د راټولولو یو مرکز هم جوړ شوی چې تجهیزات او وسایل د همدغې پروژې له درکه ورکړل شوي دي او ارزښت یې څه باندې 2 میلیونه افغانیو ته رسیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1320 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پیټرول تیل 9000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د صبحنې اسره په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 بوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 بوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 بوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 بوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 بوله، زر هندۍ کلدارې 1090 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 1535 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله: په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د خاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دغه انتخابات ځکه مهم ګڼل کیږي چې په ځینو نظر پښتنو کې ویل شوی د ولسمشر په مشرۍ واکمن ګوند خای په ځینو خارونو کې لمات سره مخامخ شي. لکه چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل شول او لمخې د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات شوه. دا په ترکیه کې د خاروالیو لومړنی انتخاباتي دا موضوع زموږ همکار اصلي محمد صالح تعقیب کړی. هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیکه کې دی. اصلي صاحب، ستړي مشي، د انتخاباتو په درشل کې کومه نظر پوښتنه چې شوې ده، دغه نظر پوښتنه څه وایي؟
ډېر مننه. ځینې نظر پښتنې هغه سي چې تاسو اشاره وکړه شي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ سي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي ټاکل کیږي. که څه هم ځینې نظر پښتنې وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په ځینو ښارونو کې زیاتې رایې ونه ګټي، خو ښاغلي اردوغان د بریا تماشا ولیده.
31 مارت از اونجه سایم
هغه چې د ملي غورځنګ د ګوند مشر دولت بهجیلی څرګنده کړي د مارچ 1.5 د بقا ورځ ده. خدای کول موږ به دغه انتخابات وګټو، موږ به په ګډه ګټونکي یو او موږ به مخته ځو.
لکه چې د ولسمشر اردوغان په مشرۍ د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک تر رسیدلې په دغه هیواد کې هر انتخابات ګټلې دي. په استانبول کې د شروالۍ د شورا یو کاندید اکرم امام اوغلو له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د ولسمشر اردوغان پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
اول خو دغه انتخابات د بقا په توګه یادول غلط کار دی. موږ دا موضوع نه منو. محلي انتخابات څه ته وایي؟ یعنې محلي ستونزو ته باید پام وشي. په دې موده کې موږ په یوازې توګه خلکو ته په استانبول کې د انبار شویو ستونزو د حل په اړه خبرې کوو.
له کله چې د ترکیې وګړو په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په مرسته د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات کړ، دا لومړی وار دی چې په دغه هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کیږي. کرام صاحب،
دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې پر واکمن ګوند باندې انتقادونه ډیر شوي دي. خلکو شکایت اصلا څه دی؟
په ترکیه کې د اقتصادي بحران، بیکاری او د پیسو د انفلاسیون یا پړسوب له کبله واکمن ګوند له زیاتېدونکو مخالفت او انتقادونو سره مخامخ شوی دی. نظر پوښتنه شي چې په پلازمینه انقره کې د ښاروالۍ لپاره د اپوزیسیون کاندید منصور یواش تر نورو مخکې دی، خو ولسمشر اردوغان پر د کمپاین د غونډو پر وخت څو وری انتقاد کړی چې ګواکې جالکاری کړی ده. او مالیه نه دا ورکړي. یواز چې په 2014 میلادي کال کې هم په انقره کې د شروالي انتخاباتو ته ولاړ وو، نو توانیدل چې ګټون کیسی پرزانی لګیدلې تورونه رد کړي. یواز د عدالت او پرمختګ ګوند له کاندید محمد اوزها سی کی سره چې په خو د کلو پرختیا وزیر و مخامخ دی. په ترکیه کې چې د وګړو شمیر 2.8 میلیونه ته رسیږي، تر 5 میلیونه ډیر وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هوا د خاروالۍ او په انتخاباتو کې ګډون کوي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل خار اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو په تیره د خلکو پر وژنو اندېښنې خي وای پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دغه وژنو په لړ کې تیر ورځ غرمه مهال د دغه خار په 13 حوزه کې یو ځکهونکی وژل شو. پولیس د دغه پیخي د ملیونو د نیولو لپاره د هڅو د زیاتولو خبره کوي. وای په کابل خار کې د جنایي جرمونو کچه د پخوا په نسبت کما شوی ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې چې د وجل شوی ځکهونکو د کورنۍ او د غړیو په ویر پیلې کی.
دا د هغه ځکهونکو د کورنۍ د غړو د جړاو ویر غږ دی چې د شنبه په ورځ د کابل خار په لویدی زبرخه کې ووجل شو. مصطفی هغه محل په چاکوګانو ووجل شو چې له خونځي رخصت شوی او کور ته روان وو. دغه د ترزوی ډاکټر حسین آزادی رادیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو دغه په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل.
خو په دغه زنګ زد کې ورکه بچی جنگ کړی د خبرو
لاره زنګ و به چې لاړ شه زما زوی جنگ کړی. زه چې د ګولایي لاره د حوزې شاته ورسېدم، ګورم چې مصطفی پر زمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګیدل. روختون ته چې ورسېدو سای ورکړی و
چاکونه ورته امر دی. از ماینه
د کابل د پولیسو وایان بصیر مجاهد وای د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅه روان دي. دا شان جړاګان کله کله د کابل خار په نور سیمو کې هم اوریدل کیږي او خلک لامل تر ډیره حد جنایي جرمونه ګڼي. کابل خاریان وای په دغه خار کې جنایي جرمونه وژنې سړی تختونی او غلاګانې ډېرې شوي او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علي آزادی رادیو ته وویل
نام ترین اوزه از اوزی سیزه اوزی اجرا سه در منتقی ما تو شب و تو روز نیست که در اینجا در قدر نشوه، دوزی نشوه، اختطاف نشوه.
ایک قدر زیاد نگارم کنند است که بعد شام اطمینان نداره که ما از این منزل تا می منزل خود برسانم. تا اونجا میرسه و دیگزی در روزه در میازی در روزه میبرایه.
په کابل خار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه 16 کلن نجلۍ لومړی سړی تختونکو تختولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه خار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي، وایي په دغه خار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی رادیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. فدرالي حوزو گرفت جرایمو ټیک شوی دی. خو لا هم له بده مرغه په دینه حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبری ټولو ضربت ارګانو ته په شمول د امنیت قمندانۍ څوک د هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په غوصهو کې چې اوس هم مشکلات شته د دغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل خار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي، له دندو به لرې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د مغغلا ازادي رادیو ناوري هترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیمي داروي ټولي ه ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت ټیټوي جریمه بشي. دا په داسال کې د چپ دی ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شرکتونو د ټیټ کیفیت د خدماتو او لوړ لګښت پر ضد خلکو کمپاین پیل کړي دي. په اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې
اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وای چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنه کړې چې په روان مریض کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغه اداري رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسی.
شرکتای مخابراتي
هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې په 1998 کال کې به په خپل شبکو او فریکانس لوی پانګونه کوي ترڅو کیفیت ښه شي. اتره همدا شند جواز د شرایطو مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نجدي څارنه کوي. څو میاشتې وروسته چې تخنیکی ټیسټونه بشپړ شي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي ان شاء الله لا تاسو سره به شریک کړم
او شما ان شاء الله کې شریک مې.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد پورټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی وو. خلکو په دې برخه کې اترا اداره پړه بلله او مانادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوخت یې دا لیکل چې اترا چیرته ده. په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل. یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو. دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي. له دې ټولو وروسته بل اخره اترا اړه شو چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. اترا وایي په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړي چې هر میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ وه اوس وړیاوي. دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیاوي. که څه هم خلک د اترا له دې اقدامه هرکلی کوي خو وایي چې مخابراتي شرکتونه زیاتې ستونزې لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي نوم یې سردار محمد ده. پخوا ښه و 999 ته اطفایي او پولیسو ته به زنګ وهل کې د پیسې یې نه خوړلې. اوس یې خوري موږ له اترا غواړو چې د هر څه کنټرول کړي.
زما نوم واحد الله ده. مخابراتي شرکتونه واقعا پیسې ډېرې خوري. د نور داخلي شبکو ته چې زنګونه وي مصرف یې ډېر ده. انټرنیټ پاک انټرنیټ سم کار نه کوي. کار دی اخلو 4G ده که 3G ده سم کار نه کوي.
په افغانستان کې دا محل روشن اتصالات افغان بی سیم ام ټی ان او افغان ټیلیکام مخابراتي شرکتونه فعالیت لري. اطراف خلکو باندې غا کوي هر هغه څوک چې د مخابراتي شرکتونو د جرائم په اړه اسناد لري د دوشنبه پورز دی له دغه ادارې سره شریک کړي چې د جواز د شرایطو مطابق اړوند شرکتونه مجازات سي.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ رسپانو تجمل تورمان کتنې په ګډه یو
هش سوبرس پړنې په خپل مطلب کې لیکلي په خطر کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو او افغان سیاسيونو د موازی لیدنو کتنو پرانګ دی کېدل سره ارک هم هڅه کوي چې د سولې په اړه د سیاسيونو متفاوت دي دوری سره یو کړی. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مودو وروسته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پوخانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون له یو شمیر سیاسيونو سره کتلې دي. ورسپانه دي کې ارک په خپل خبر پانه کې دا ناسته مشورتي ګڼلې ده او ویلي په دغه ناسته کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ولسمشر دوهم رسیال سربر دانش او د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی برخه اخیستې وه. په مطلب کې راغلي ولسمشر غنی دغه ناسته رغونکي بللې او په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې له افغان سیاسیونو سره به ورته ناستې دوام وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسمانی په خپل لومړي مخ کې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم وروستۍ څرګندونې راخیستې دي. ورسپانه لیکي جنرال دوسم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل چې کله طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورنکړي د مبارزې لپاره به د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په مطلب کې راغلي جنرال دوسم دا هم ویلي موږ ډاډه یو چې 40 کلنه جګړه پای ته رسیږي خو د سولې د خبرو له امله به روان کال هم جګړه شدیده وي. د مطلب لیکونکي لیکي نوموړي دا خبره هم کړي چې که وضعیت خراب شونو چپنه به مې کفن هم شي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په اوله ورځ پاڼه دا هم ویلي چې که افغان دولت د پوځي عملیاتو بشپړ صلاحیت ورکړي په شپږو میاشتو کې به د افغانستان شمال او شمال ختیځ د وسلوالو طالبان لشتون پاک کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې پر غزول شوي ډیورنډ کرخه د پاکستانی ملیشو لخوا تیر شوی اغزن سیم د سیمو د اوسیدونکو لخوا په زور ټول شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په مطلب کې راغلي یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی په کې لیدل کېږي چې دغه خلک د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او اغزن سیم په تیږه ولي او لمنځه وړي. په مطلب کې چې یاد ویډیو سرچینه ګرځول شوې دا هم راغلی چې موترزین وای دا سیم د پاکستان ملیشو په زور غزولې او دواړو خو پښتنو ته د منلو نه دی.
اوس هم دا یا په هدیه وبله برخې سمت څاروان وړاندې کوي.
به یو وخت مو د څو ماشومانو د زیښولو ډیر اوریدلې، خو داسې مو شای نه وی اوریدلې چې یو شزه دی د لومړي ماشوم له زیښولو یو میاشت یا څه مو د وروسته بیا بل ماشوم وسیشوي. یو بنگلاديشي شزه د ماشوم له زیښولو یو میاشت وروسته بیا زیژنتون ته یوړل شو او خبرګولې وسیښول. ډاکټران وایي د شزه دوه رحمونه درلودل، او لومړی ماشوم په یو رحم کې و او دوه نورې په بل کې. دا شزه چې عارفه سلطانه نومیږي لومړی ماشوم په فبروري کې دنیا ته راغی، خو نږدې یو میاشت وروسته بیا ورته درد پیدا شو. ډاکټران په پیل کې بیخي حیران شول چې څرنګه کېدای شي چې د ماشوم له زیږون یو میاشت وروسته دی یوه ښځه بیا امیندواره او د ماشوم زیږولو پړاو ته ورسیږي. په خپله سلطانې فکر نه کاوه چې نور ماشومان به یې هم په نس کې وي، خو ډاکټران وایي چې داسې کېدای شي او تر دې پخوا هم داسې شوي دي. د دې لپاره چې د سلطانې کورنۍ بې وزله